The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړمسه اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وریډیو ده. نن د جمعې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې دویمه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د مازیګر 6 بجې، افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې دروځي 9 بجې سوې دي. د وایس اف امریکا دی وریډیو یو وساته خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو ز کلسوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو په خبرونه کې شرغ لاس ویو. تفصيلي خبرونه درته وړاندې کوو. خاول غوښ سي د خبرونو سرټکو ته.
کابل کې د تیرې چهارشنبه یا شورو په ورځ خونړۍ پیښې ورستو نن د سلګونو خلکو احتجاج د پولیسو سره په انخطو ختم شوی دی. رپورټونه وایي احتجاجونو کې نږدې 15 کسان وژل شوي دي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ستر عدالت څخه غوښتنه کړې چې د شپږ مسلمان اکثریتي هیواد وګړو او کډوالو امریکا ته عرضي سفري پابندي حکمنامه ده پر ځای کړي.
او د نړۍ مشرانو او د صحت تحفظ او د موسمي بدلون د نړیوالو ډلو د موسمي بدلون په سر د پیرس لوزنامې نه ځان وستلو د صدر ډونلډ ټرمپ په فیصله باندې مایوسی څرګند کړی ده.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د افغانستان پایتخت کابل کې د تیری چهارشنبه یا شورو په ورځ د خونړي بریټ په رد عمل کې په سلګونو خلکو د تشدد نه ډک احتجاج کړي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او شپږ نور جوبل شوي دي. دغه احتجاج هغه وخت په تشدد کې بدل شو کله چې مظاهره چانو صدارتي ماڼۍ یا ارګ ته د ننوتو کوشش وکړو. مظاهره چانو په حکومت تور لګولې چې د خونړو حملو مخه نیولو کې ناکامه شوه او د ملي وحدت حکومت مشرانو نه د استعفا غوښتنه کوله. مظاهره چانو د افغان حکومت ترڅنګ د پاکستان، طالبانو او پخوانی افغان صدر حامد کرزی پرځت هم نارې وهلې او د طالبانو او حقانی نتورک نیول شو تنلارو ته زندگی کولو غوښتنه کوله. د تیری شورو په ورځ په کابل کې شبي خونړۍ حمله کې د نبی پورې کسان وجل شبي او د سلور سبا نه زیات جوبل شبي.
د پاکستان پښتونخوا سوابي مردان پولیسو ویلي په عبدالولي خان په هنتون کې د وجل سوي مشال خان د پلټنو ریپورت تیار کړی او ډیر زر به دغه ریپورت د پاکستان ستري محکمې یا سپریم کورټ ته وړاندې کیږي. د مردان د سیمه ییزو پولیسو یو افسر ویلي دوه اونۍ وړاندې د پښتونخوا د پولیسو مشر دغه پلټنو امر کړی وو چې معلومه سي چې دغه په وژنه کې د پولیسو سره رول لوبوي. خو د عوامي نېشنل پارټي بشرا ګوهر نن بیا غوښتنه کړې په دغه پلټنو کې د پوهنتون انتظامیه او پولیس هم شامل کړل سي او د دوی زده هم پښتني اوسي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر هیوادونو کې پټ جایدادونو مقدمه کې د نواز شریف زوی حسین نواز د ګډه تحقیقاتو کمیشن ته وړاندې شوه دي. نوموړی نن په داسې حال باندې کمیشن ته وړاندې شوه دي چې د نوموړي او د سپریم کورټ د بنچ د ججانو ترمنځ په ورسوي کې تاو تریخواله رامنځته شوه او د سپریم کورټ یو جج ویلو چې حکومت د سیسیلی د ګنګ په رنګ رول لوبوي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبريال پیربلا چاره کوي.
پانا مالیک سرګندونو کیس کې د پاکستان وزیر اعظم د خاندان روان تفتیش په سر مرکزی حکومت او اولاد لی له خوا د یو بل خلاف سخت برګون پلیدو کې راضی. بل خوا د قومي اسمبلی غونډه کې هم په دې معاملې حکومتي او مخالف غړو یو بل تسپک سپوري ویل دي. د پاکستان ستره محکمې په امر باندې جوړ سویلین او فوزی دارو چارواکو باندې ګډ ټیم ته نن د وزیر اعظم نواز شریف دویم زوی حسن نواز هم پیش شوه دي. د نړیوالو ګډ تحقیقاتي ټیم د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ زوی حسین نواز درې پیری د تفتیش لپاره رابلل یو او مطبوعات د سرچینو د خلې وای چې ټیم سباله د خزانه مرکزی وزیر او د حکمران شریف خاندان نږدې خپل اساګدار ته هم د حاضرې دوه نوټس جاری کړي دي. واکمن مسلم لیگ نواز گوند د ګډ تحقیقاتي ټیم دوه غړو باندې د دوی سره د تعصب تورونه لګوي او تیر وروستر محکمې د معاملې سره تړلې د مسلم لیگ نواز گوند سینیټر نهال هاشمی د یو بیان په ضد د خلاف د عدالت د سپکاوي په تور د کاروایي کولو فیصله کړې و. نهال هاشمی یو غونډې ته وینا کې ویلو چې کم خلک د نواز شریف د خاندان اعتصاب کوي د دوی په ټوله خیلخانه به ځمکه تنګه کړي شي او د سپریم کورٹ قاضیانو د نهال هاشمی دغه بیان د عدلی د زورولو یو منظمه هڅه ګرځولې و. اواله عدلی قاضیانو د مرکزی حکومت کړو وړو د بدماشانو او جرایم پیشه ډلو سره سم ګرځولی و. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ انتظامیه د ستر عدالت څخه غوښتنه کړې چې د شپږ مسلمان اکثریتي هیواد وګړو او د کډوالو امریکا ته عارضي سفري پابندي حکمنامه ده پر ځای کړي. صدر ترامپ انتظامیه د پنځشنبه په ورځ ناوخته ویلي چې دا ډول پالیسي جوړولو مقصد امریکا محفوظول دي. په دې اړه نور تفصيلات زموږ همکار وکیل خان راکوي.
د صدر ډونلډ ترامپ انتظامیه تیر ورځ ناوخته د امریکا سپریم کورټ یا سترې محکمې څخه غوښتلی چې په شپږ اکثریتي مسلمان هیوادونو باندې امریکا ته د سفری بندیز لپاره صدارتي امر یا حکمنامې قانوني اړخونو ته کتنه وکړي او پر ځای کړي. د کم امر مخه چې د اپیلونو عدالتونو نیولې. د انصاف وزارت ویان دی ازغور فلورس تیر ورځ ویلي چې د صدر ترامپ د صدارتي امر مقصد د کام محفوظه کول او زموږ د ټولنې د ترهاګرۍ څخه د ترهاګرو څخه بچ کول دي. نوموړي زیاته کړې چې صدر د هغه هیوادونو څخه خلکو ته امریکا ته د راتګ اجازه نشي ورکولی کوم هیوادونه چې د ترهاګرو مرسته کوي او یا ورته پناه ورکوي او دا به تر هغې وي تر کومې چې د دې خبرې پخلی یا فیصله نوي شوي چې دغه هیوادونه راتلونکي خلکو نا امریکا ته کومه خطر نشته دی. د دیړواندی د امریکا مشر سرکاري وکیل یا اټارنی جنرال ویلی وو د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو امریکا ته خلکو د راتګ او مهاجرت په اړه د صدر ډونلډ ترامپ د حکمنامې مقدمه بعد د هیواد تر ټولو ستر عدالت سپریم کورټ ته وړي. اټارنی جنرال دغه اعلان د زیارت یا پنځشنبه پر ورځ د اپیلونو یو وفاقي عدالت د هغه فیصلې په ځواب کې وکړو چې د مهاجرت په اړه د صدر ډونلډ ترامپ حکمنامه په ځنډ کې برقراره وساتله.
د امریکای پوځي چارواکي وایي د امریکای په مرسته د شام ډیموکراتیک فورسز په نوم ځواکونه د داعش مرکزی ښار رقا ته 3 کیلومتره دننه ننوتی او د رقا ښار کنټرول په سر راتلونکو ورځو کې غټه جګړه شروع کیدی شي. د بغداد نه خبري اعلانو سره د خبرو په وخت د داعش خلاف د امریکای په مشرۍ کې جوړ ائتلاف ویان کرنل راین ډیلن ویلي تیر هفته شام کې د داعش نه 3.5 مربع کیلومتره علاقه نیول ورستو د شام یاغي ځواکونه درقانا ګیرا اچولو ته نږدې دي. ډیلن ویلي یاغي ځواکونو درقا خلکو ته د جګړې شروع کېدو وړاندې د خار پرې خودو غک کړی دی. 2,00,000 خلکو د وړاندې نه درقا خار نه کړي کړي. نو مبړي ویلي د کډوالو لپاره د خار ګیر چاپېره کیمپونه جوړ کړی شوي.
د صدر ډونلډ ترامپ انتظامیه په ګرد نړۍ کې د امریکا ویزې ترلاسه کوونکو دپاره یو نوې سوالنامه یا پوښتنه لیک تیار کړي. د کم لاندې چې د ویزا اخیستونکو نه ز ټولنیزو اړیکو او فعالیتونو او د تیرو 15 کالو د ژوند معلومات غوښتنه به کیږي. د دغه سوالنامې منظوري د انتظام د بجټ دفتر د مئی په 23 ورکړې ده او دا ګام امریکا ته په ویزا د راتلونکي د پیژندل کېدو د معلوماتو سختولو یو حسد.
د نړۍ مشرانو او د ماحول د تحفظ نړیوالو ډلو د امریکای صدر ډونلډ ترامپ لخوا د موسمي بدلون په سر د پیرس نړیوالې لوزنامې نه ځان بيستو باندې مایوسی سرګند کړي. د فرانس صدر ایمانوئل میکران په انګریزي او فرانسوي ژبه کې ویلي هغه فکر کوي ډونلډ ترامپ تاریخي غلطي کړي. میکران ویلي فرانس په د امریکای ساينستانانو او کاروباري خلکو لپاره دویم کور وي چرته چې دوی د ماحول د تحفظ لپاره خپل کار د دوی سره په ګډه جاری ساتلی سي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل هم د ډونلډ ترامپ په دغه فیصله باندې مایوسی څرګند کړې ده. ډونلډ ترامپ پرون اعلان کړو هغه د پیرس لوزنامې نه ځان وباسي او دای د امریکای په اقتصاد باندې بوج ګرځولو او ویلو امریکای ته دغه تاریخي لوزنامې د لاسه په عربونو ډالره نقصان کیږي.
د د پلفاین په سرشار منیلا کې یو تن په کسینو کې ډزې کولو وروسته د جواري میزونه ته ور ورکړی چې له امله یې څلور دېرش تنه د دود یا لوګۍ زخم مړه شوي. حمله کوونکي تن مړې د جمعې په ورځ په نږدې هوټل کې موندلې شوي. میټروپولیټن پولیس مشر ویلي دي چې د مړې شوي تنانو په یوې خونې یا کمرې کې موندلې شوي او د چا په وجود هم د ګولۍ نشانونه نه وو. د حملې په مهال په لسګونو خلکو د هوټل زده د بندي وتلو هڅو کې ژوبل شوي هم دي. پولیس دا په دا خبره ټینګار کوي چې د پیښې کې د ترهګرۍ څه اثرات نه ښکاره کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ری ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه په غبانه اوري. د افغانستان پایتخت کابل کې د تیرې چهار شنبه یا شورو په ورځ د خونړي برید په رد عمل کې په سلګونو خلکو د تشدد نه ډک احتجاج کړی دی. په دې کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل شوي دي. رپورټ پی د افغانستان نه د ریډیو خبریال حقمل روان راکوي.
د افغانستان پلازمینې کابل د تیرې چهار شنبه ورځې د خونړۍ برید په غبرګون کې سلګونو کسانو مظاهره وکړه، خو وروسته دا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. د مظاهرې ګډونوال په ټول هیواد په ځانګړي توګه د کابل وروستی خونړۍ برید په مخنیوي کې افغان حکومت په پاتې راتلو تورنوي د حکومت خلاف شعارونه ورکوي. په دې مظاهره کې برخه اخیستونکو کسانو غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران دې له خپلو دندو استعفا وکړي. د علي رضا په نامه یو تن د مظاهرې ګډونوال وړاندې داسې وویل: دای وای مونږ چې دلته په مظاهرې پیل وکړل، له حکومت څخه د عدالت او د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوو، او بل اساسي غوښتنه زمونږ دا ده چې نور دي د افغانانو قتلولو لړۍ ختمه شي. زمونږ حکومت د امنیت پر اوستو کې پاتې راغلی، حکومت مشران باید استعفاوي ورکړي. همداراز دا لرین وروسته له هغې په تاوتریخوالي واوښت چې ګډونوالو یې غوښتل د تیرې چهار شنبه ورځې د خونړۍ برید ځای د ارګ دروازې او د اجرایه ریاست ودنۍ ته ځانونه ورسوي، خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه. امنیتي سرتیرو د قهرجنې مظاهرې د خورولو لپاره اوښکې بیونکی ګاز د ګازو کارولو تر څنګ هوایي ډزې وکړې. دغه مظاهره چې اوس هم دوام لري د غرمې یوولسو بجو په شاوخوا کې په تاوتریخوالي واوښته. پولیسو هم مظاهره کوونکو پر یو بل د کاڼو گزارونو تر څنګ ډزې هم وکړې. یو شمیر پولیس او لاریون کوونکي ټپیان شوي دي. په اړه د کابل ښار د مظاهرې ګډون کوونکي محمد هاشم وړاندې داسې وویل: دای وای څلور تنه شهیدان شوي چې یو تن له شهیدانو څخه د مشرانو جرګې د دویم مرستیال محمد عالم ازیدیار زوی دی، او شپږ تنه لارون کوونکي ټپیان شوي هم دي. په دې مظاهره کې ګڼ شمېر هغو کسانو هم ګډون کړی و چې د کابل د تیرې شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. په اړه یې د زرمینې په نامه میرمن چې 13 کلن زوی د کابل په وروستۍ خونړۍ برید کې ترۍ تم شوی ډیوې ته داسې وویل: دی وای زما زوی د کور سرپرست و، نور هیڅوک نه لرم، 13 کلن زوی مړی مې ورک دی. زه عدالت د ټینګښت لپاره په دې مظاهره کې برخه اخلم. دی زوی مړی مې دی راته تسلیم کړي. په کابل کې د تیرې چهار شنبه ورځې د خونړۍ برید د غندلو په هدف دا مظاهره په داسې حال کې ترسره شوه چې د موټر بم په دې چاودنه کې د تایید شوو رپورټونو پر اساس د ښځو او ماشومانو په ګډون 80 تنه وژل شوي او 421 نور ټپیان شوي وو. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
Thank you.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې یو بل راپور چې د پاکستان دوه ملت پاله ګوندونو ای ان پی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند تیر ورځ د کابل پیښې په سخت ټکو غندلې ده او ویل دي چې د دواړو هیوادونو یعنی پاکستان او افغانستان د دغه ډبل ګیم بند کړي. تفصيلات په دې اړه ارشاد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان پختون ملت پال سیاسی گوندونو عوامی نیشنل پارٹی او پختونخوا ملی عوامی پارٹی د افغانستان او پاکستان ترمنز په یو بل د بیدباره د ختمون د پاره د مخلصانه حسو غک کړي او د پختونخوا ملی عوامی پارٹی یو مرکزی مشر تور لګولي چې پاکستان په یو او بل پلما په افغانستان کې خپل د مداخلت یا لاس وخنی پالیسی جاری ساتلې. ولمروس په کابل کې ترسره شوی د خونړی برید وروسته د افغانستان خفیه ایجنسی یو ځل بیا د غبرید پلا په پاکستان کې د تابعیا کېدو تور لګولې. کابل او اسلام آباد په یو بل د خونړی بریدونو تورونه د پخوا راهسې لګوي. خو د پاکستان ملت پال سیاسي ګوندونه وای باید چې اوس دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه په یو بل د بیدباره د ختمون او د ترهګرۍ د جړلو خو د پاره هسي وکړي. د پاکستان پښتون ملت پال سیاسي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان خان کاکړ ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د کابل د خونړی برید غندنه کړي او دای د پاکستان د ځواکمن پوزي اسټابلیشمنت په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د لاسوهنې تازه مثال ګرځولې او ویلي چې پاکستان بړومبې دغه مداخلت د اسلام او جهاد په نوم کوو خو د شوروي روس او د 9/11 د بریدونو وروسته اوس دغه مداخله د ترهګرۍ په نوم کوي.
نو لہذا دا د موجوده حکومت د پارلیمنت د پارټیانو ځموارۍ جوړیږي. دا خپل طاقت به خپل پارلیمنت ته راوړي او د ملک ټولې ادارې به پابند کړي د پارلیمنت او د افغانستان په والا باندې کوم قانون او وعدې کړې دي جمهوري حکومتونو. دا په دې خلاص نه دي زوی دا وایي چې وبا دا چې دوی بیا منن ثابتوي چې له دې خوا ځالته مداخلت نه کوي. زموږ ولس دا عامه خبره د ولسونو د پښتانه غلبولانه ته چتراله پورې خیبر پښتونخوا منځنۍ پښتونخوا پاټرا جنوب هغه د دې ګواه دي چې خلک روان دي. دا هم خلق ویزم دا ډیر توانی عمل روان دی د افغانستان خلاف. دا به دا اگر د منطقه اگر د خطه اگر د ریجن چې دی دا د پاره به ډیر لوی توان ورسیږي. نو په کار دا د اسلام آباد واکداران د لاهور واکداران ا دې وی سي سوچ پر وکی ل دې بدمرغي مخنیوي وکی کنه ډیر لوی توان دی. خدای دا توان ورس نه راوړي څنګه چې افغانستان وسو افغانستان حالات سو افغانستان برباد سو افغانستان کډوال سو ټول افغان. نو په کار دې د نتیجې ته خلک توجه وکړي اور مزید افغانستان زکشینی.
اخوا د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر شاهي سعید هم د کابل د بریټ غندنه کړې او وای د هغه ګوند په گاوند کې د پاکستان خارجه تګلارې ټیک نه غني او د دې د بدلون غوښتنه کوي او زیاتوي چې د پاکستان څخه د ایران افغانستان او هند ګلې د دغه حقیقت سرګندونه کوي.
د دې چې خبرې ملاقاتونه کې او خبرې کې یو تجویزونه کې لکه امپلیمنټیشن عمل صحیح نه دی. د دې په څیر کې ګوندې او دا مخلص نه دي. افغانستان ام فضل الله کې نوولې او دای زم خلک راځي او د ای پی اس واقعګانې مختلف واقعګانې په پاکستان کې شو الزام په اخیر راځي او دغه شان په افغانستان کې واقع شي دغه الزام په پاکستان راځي. کله چې بایل چې دا کار بل ملک یې هندستان کې ایران کې بل یو ملک کې لیکن ندی شو کې واپس کې مخلص نه دي. دې ډبل گیم کې او چکلم ډبل گیم کې راغې نتیجه دا ځان دی پکاره چې ډبل گیم بند کړی شي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې د خپل پټ استخباراتي معلوماتو په ارساس ویلي چې د کابل بریټ په پاکستان کې پلان شوی وو او تورې لګولې چې د غبرېټ حقانی شبکې پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پمرستا او همکاري تر سره کړې وو. خو پاکستان د تورونه بی ځای ګرځولي او د غبرېډ د کابل د خپل کمزورو نتیجه بللې. ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دادو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے ہم دو کابل برید او د پاکستان او افغانستان په یو بل باندې د تورونو لګولو په اړه باندې زموږ سره دا وخت په سټوډیو کې زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب ناست دی. پیر زبیر شاه صاحب تاسو سلیم شوای.
په خیر
پیر صاحب د کابل د خونړۍ پیښې وروسته افغان حکومت په حقاني ډله د بمی برید تور لګولې او هم کابل کې نن د حکومت پر ضد مظاهرې شوې دي. تاسو څه فکر کوئ چې په بمی حملو کې د حقاني ډلې ککړتیا په پاکستان څومره فشار زیاتولی شي او په افغانستان کې دننه په حکومت څومره دباو دی چې هیواد کې امن راولي؟
نو فشار خو په دې په پاکستان باندې زیات دی او زیاتیږي لګیا دی او زویم چې کوم دوی د حقانی شبکه باندې دا تور لګول او مونږ ته پته نشته دوی څه شواهد نه دی راکړي څه ثبوتونه نشته خو دوی دا تور لګی چې دا حقانی شبکه ده او داسې مخکې غټ لیول باندې داسې حمله شوې دي هغه کې اکثر حقانی شبکه پکې انوالو او حقانی شبکې سره داسې خلک هم شته هغوی سره پیسې هم شته هغوی سره ریسورس هم شته چې دا نمونه حمله وکړي. نو پاکستان باندې دا ټول تور لګوي او پاکستان باندې مخکې هم دا نیوکې شوې دي چې پاکستان حقانی ډله مرستیا کوي لګیا دی او دوی چې کوم لیډران دي حقانی شبکې والا په پاکستان په خاورې مشته دي. په دا موږ سو کاله مخکې نصیر حقانی چې کوم ډېر اهم ممبر یو دی حقانی نیټورک سراج الدین حقانی رورو اغم په اسلام آباد کې باراکو کې مړ کړی شو. نو هغه نور هم دا ثابته شوه چې دا کسان خو دلته اوسیم کاروبارونه هم کوي او دې زینه دا حمله کیږي او د نه زیات چکم بیا حقانی شبکې نه علاوه چکم غټ تور په لګي اغه دا د چ پاکستانی چکم استخباراتي اداره ده یا ادارې دي او دوی سره مرسته کوي او په کابل حمله چکم دا خيري او حمله شوی او بل ورځ په دې کې هم حقانی شبکې د پاکستان استخباراتي ادارې په ملاتړ سره دا حمله کړې ده. نو دا فشار په زیاتیږي ټول منګورو چې صدر ترامپ هم ټلیفون ورته کړی او اشرف غنی ته دین علاوه حنیف اتمر چې کوم قومي سلامتي مشیر دی افغانستان هغه نن د امریکې قومي سلامتي مشیر میک ماستر سره هم خبرې شوې دي. نو دوی دا خبرې به چې کوي نو اوس پکې حقانی نوم چې څومره راځي نو هغه حقانی یو قسم پاکستانیانو سره تړلې نوم دی. نو چې حقانی نوم راځي حوکانی شبکه داسې حمله کوي نو پاکستان باندې به فشار زیاتیږي او موږ وینو چې دا فشار سو مخکم زیات او خودي حمله نه پس به دا مزید هم زیات شي.
په دې تیر رپورت کې به تاسو اوریدلی وي چې د پاکستان یو سینیټر شاه سید د ډبل گیم خبره کوي دا سمانه لري.
نو شاه سید خو چې څنګه ما دا د خبره واورې د نو شاه سید پاکستانی اسټابلیشمنت یو حصہ ده او هغه چې کومې خبرې کړې دي هغه خبرې دي چې کوم پاکستان کوي او پاکستان په افغانستان تور لګوي. نو چې موږ ګورو دی په خپل بیان کې دوی ویل چې افغانستان فضل الله تکې نه ولې دی او د پی ایس خوندې او نورې حملې په پاکستان کې هغه کوي لګیا دي. نو زه به دا وایم چې افغانستان نه دی کنه ولې فضل الله ته ناست دی څنګه ناست دی. افغانستان حکومت افغانستان ځواکونه فلال دومره مضبوط نه دي چې دوی ټول افغانستان پالنه وکړي. موږ ګورو چې کابل په ډېر مشکل سره محفوظ دی. نو په داسې حالاتو کې افغانستان چې څومره د نږدې ورځو کې ډېر داعش مشران د تحریک طالبان پاکستان ډېر مشران افغان او امریکای ځواکونه په افغانستان کې مړه کړي دي. نو ما نه دی خیال چې افغانستان به دوی ساتي یا به دوی ته دا وایي چې حمله وکړي ولې چې افغانستان که فرض کړه داسې کوي نو دلته هم پښتانه مري دلته هم افغانان مري. نو ما نه دی خیال چې افغانستان به داسې کوي لګیا دی. نو شای سید چې کوم دا بیان دی دا یو سیاسی بیان دی د پاکستان خوشاله ولو لپاره او ما څنګه وایي د اسټابلیشمنت صدا او د بیان کې د سخ هغه نشته او دنه داسې ښکاری چې کوم ملت پال غوندونه دي هغه هم ریاست او د اسټابلیشمنت هو سی صدا او هغه چې خبرې کوي هغه ته ویلې شوی وي چې داسې وایي.
ډیر مننه پیر صاحب زموږ سره خبرو کولو.
ډیر مننه.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو بل راپور چې د پاکستان څخه دی په نادرا په قبایلی سیمو کې د سیاسي انتظامیه یا پولیټیکل اډمنستریشن په مرسته کمیټه جوړه کړې چې هغه شناختی کارډونه سی بلاک سوي دي یا بند کړل سوي دي د دې سارانه وکړل سي. تفصيلات د ابراهيم شنواري په راپور کې درته وړاندې کوو.
په پیښور کې د قبایلی چارو حکومتي ادارې فاټا سیکریټریټ کې د دغه سیکریټریټ او د پاکستان د قومي شناخت کارډونو اجرا کولو قومي ادارې نادر د اعلی چارواکو ترمنځ شوي وغونډه کې پریکړه شوې چې په قبایلی سیمو کې د شک په بنیاد تړل شو شناخت کارډونو بیا بحالۍ او د جعلي کارډونو د اجرا مخه نیولو لپاره به د هرې قبایلی جنسې په کچه یو نوی تصدیق کوونکی یا ویریفیکیشن کمیټې جوړولی شي. کومه به چې تر ناخودلی شوي وخت د قومي شناخت کارډونو د تصدیق د اجرا په اړه خپلې وظیفې تر سره کوي. پیښور کې د نادرا مرکز د تصدیق څانګې مشر بابر جدون دغه کمیټې د هیئت او وظیفې په حق له ډیوا رادیو ته وویل.
کم کیسز کنفرم ملین بلاک تھی کنا کمپلیکس کیسز آگے ووٹ بال تب یہ سر رکھے گی اس سے کم افغانیان ڈلیک ڈکلیئر شوی دی کنا بس دل پر یو گورنمنٹ بیل ہیئرنگ چانس سر کڑی دی اور دی آگے سر بس ووٹ کی
اور دی کمیٹی ممبران بچو کی
پی اے نادرا آئی بی
آئی لوکل ایلڈر سو پکې نشته
نه لوکل ایلڈر څه لار دي کنه دغه یو پرفارما دي چې کم سے لوکل ایلڈر سره ساين کیږي او هغه خام خو په یو چینل کې راځي.
خود ډیوا رادیو د بیا بیا غوښتنو باوجود د نادرا چارواکو کومه حتمی شمیره د خودنې نه ډډه وکړه چې ګنې دا مهال په قبایلي سیمو کې د څومره ځایي وګړو شناختې کارډونه د شک په بنیاد تړل شوي یا بلیک لای شوي دي. خو په فاټا سیکریټریټ کې د امنیت محکمې چارواکو په وینا هغوی د دغې په هڅه کې دي چې تمام هغه شناختې کارډونه کوم چې اصل دي د هغې زر تر زره د تصدیق عمل ترسره کړي او بحاله یې کړي. البته دغه چارواکو په ډاګه کړه چې غیر پاکستانانو له او بیا په خاصه توګه د قبایلو په نوم افغانانو ته اجرا شو واړه شناختې کارډونو به کره کتنه او تصدیق کولی شي او د دغسې واړه شناختې کارډونو تنسیخ سره به د هغه کسانو په ضد به هم کاروایي کولی شي څوک چې د دغې د اجرا ذمهواره دي. په تیرو وختونو کې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیو په پولیټیکل انتظامي او ځینې قومي مشرانو تورونه لګول کېده چې هغوی د بډې رشوتونو په عوض په ګڼه شمېره کې غیر پاکستانیانو یا افغانانو د قبایلي سیمو د استوګن په حیث قومي شناختي کارډونه جاري کړي. خو په هیواد کې د ترهګرۍ مخه نیولو په غرض جوړ کړی شوي نېشنل اکشن پلان له مخه په ګډ پاکستان کې د لاکونو په شمېره کې دغسې جعلي کارډونه بلاک کړی شوي. البته د حکومت دغې پالیسۍ ځینې اصل د قومي شناختي کارډونکو لرونکي هم متاثره کړي او د قبایلي سیمو هغه استوګن څوک چې د هیواد په نورو ښارونو کې بیلابیلې وظیفې ترسره کوي دوی د ځایي پولیسو لخوا د جعلي شناختي کارډونو په تور کې ډېر زورول کېده. د کومې چې اکثر پښتون ملتپاله ګوندونو سخته غندنه هم کړې وه خو اوس د فاټا سیکریټریټ او د نادرا چارواکو په شریکه فیصله کړې چې د اصل شناختي کارډونو بحالولو تر څنګ به د جعلي کارډونو لرونکو په ضد د قانون مطابق کاروایي کولای شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان پښتونخوا صوبې مردان پولیسو ویلي چې د عبدالولی خان په هنتون کې د وژل سوی مشال خان د پلټنو ریپورت تیار کړی دی چې ډیر ژر به دغه راپور د پاکستان ستري محکمې ته وړاندې کړي. تفصیلات د ریاض حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
د خیبر پښتونخوا د مردان دلی پولیس د مقامی اوسیدونکو او متحده دینی محاذ دغه تورونه رد کړی دي چې امنیتي چارواکي د عبدالولی خان پوهنتون دننه د مشال خان په وجنه کې نیولې شوې طالب علمان او د هغوی په ضد درج کړې شوې مقدمې ته طول ورکول غواړي او پستر عدالت کې د چالان ورکولو نه ډډه کوي. او دا چې په ګډه توګه جوړ کړې شوې د پلټنو کمیټې خپل کار مکمل کړی دی او د امنیتي چارواکو په ضد جوړ کړې شوې د محکمې دننه انکوائري هم خپلې پلټنې سرته رسولې دي او ډېر ژر به هغه میډیا ته وړاندې کړی شي. د دین وړاندې د مشال خان په قتل کې نیول شوی طالب علمانو پلارانو د مردان دلی د متحده دینی محاس په مشرۍ کې غوښتنه کړې وه چې امنیتي چارواکي دي د مقدمې چالان پستر عدالت کې پیش کړي. په دې حق له د مردان دلی د ریجنل پولیس افسر ویان فهیم خان ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال د دې خبرې تصدیق وکړو. د امنیتي چارواکو په ضد هم د آی جی پی په وینا د پلټنې کار شروع کړی شوی و.
چې پولیس والا باندې هغه په کردار باندې انکوائری حکم آی جی پی کې ورکړی او ډی جی ته دا چې په دې باندې به انکوائری نه تاسو ریپورت تقریبا تیار دی ان شاء الله نن یا سبا کې به تاسو سره شیر کیږي. واقعي خو چې شو دي نو واقعي یونیورسيټي کې د نو شو یونیورسيټي کې د پولیس هغه ټیم نو هغه یونیورسيټي والا ویډیو چې موږ پولیس مرکه موږ ضرورت نشته نو واقعي نه پس پولیس لاړو. پولیس خپل رول ادا کړی چې مشکته کسانو بیا کسان سونه جنیولی دی هغه نیولی شوی دی
د دین وړاندې سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او د قانون ماهرین هم په عبدالولي خان په هانتون کې د مشال خان د وجنې نورستو په امنیتی چارواکو او انتظامیه باندې ګوتې اوچتې کړې وې د مردان دلی د پولیس مشر لخوا جاری کړې شوی په یو بیان کې ویلي شوی دی په ګډه توګه جوړ کړې شوی د پلټنې ټیم جی آئی ٹی خپل کار سر ته رسولې دی او ډیر ژر به هغوی چالان پستر عدالت کې وړاندې کړي د ڈی پی او محمد سعید وینا دا چې وړاندې هم عبوري چالان پستر عدالت کې د مئی په 15 نیټه باندې جمع کړی شوی وو او د عدالت لخوا هغوی ته د روانې میاشتې د جون 9 نیټه ورکړی شوی دا روان کال د مئی په 14 نیټه د مردان دلی په عبدالولي خان پوهنتون کې مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی وو خو امنیتي چارواکو ته تر اوسه پورې د هغې څه ثبوت نه دی ترلاسه شوی امنیتي چارواکو په دې مقدمه کې یو کم 60 کسان نامزد کړي دي چې پکې 50 گرفتار دي د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي بشرا گوهر اوس هم د مقدمې نه مطمئن په نظر نه راځي او وایي چې د پوهنتون انتظامیه او پولیس د دستر عدالت په پلټنو کې شامل کړي شي
ظلم خلاف پاسېدل زموږ د ټولو ذمہواری ده د پښتنو تعلیمي ادارو کې چې مشالونه بلي واړو چې زموږ بچي د تعلیم وکړي دا د تعلیم نظام به بدلو دا د ریاست چې کوم پالیسیان دي دا به بدلو کم زموږ د بچو نه سړی خواره جوړه یونیورسيټي کې انتظامیه لاس ککړ دې پکې د پولیس لاس ککړ دې پکې دې سو موټو کې مونږ دا ایکسپیکټ کوو چې د مردان انتظامیه هم شامل شي د مردان پولیس هم شامل شي
د مشال خان په وجنه کې ککړ ملزمان د ویډیو په ذریعه پیژندل شوی وو او په دې کې 12 د پوهنتون کارکونکو کې گرفتار دي شپږ کسانو خپل جرم منلی دي څلور کسانو گواهی ورکړی ده او دوه ملزمان چې پکې یو د تحریک انصاف تحصیل کونسلر هم شامل دي نه دي گرفتار کړی شوی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا یو وار بیا د خبرونو لنډز درته وړاندې کوو ورس اول د خبرونو سرټکو ته
کابل کې د تیرې چهارشنبې یا شورو پرز خونړۍ پیښې وروستو نن د سلګونو خلکو احتجاج د پولیسو سره په انخطو ختم شوی ریپورټونه وایي احتجاجونو کې نږدې 15 کسان وژل شوي
امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ دستر عدالت سے غوښتنه کړې چې د شپږ مسلمان اکثریتي اواد وګړو او د کډوالو په امریکا ته راتګ سفری پابندی حکم نامه ده فرضی کی
او د نړۍ مشرانو د ماحول د تحفظ نړیوالو ډلو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د موسمي بدلون نړیوالې لوزنامې نه ځان بيستو په سر مایوسي سرګند کړي او ویلي دغه فیصله بر دوی د ځمکې د تحفظ ذمہوارو تر سره کولو مخه اوننيسي
او اوس د خبرونو تفصیل
د افغانستان پایتخت کابل کې لتیری شورو په ورځ د خونړۍ حمله پر د عمل کې په سلګونو خلکو د تشدد ډک احتجاج کړی چې پکې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دغه احتجاج هغه وخت په تشدد کې بدل شو کله چې مظاهره چانو صدارتي ماڼۍ یا ارګ ته د ننوتو کوشش وکړو مظاهره چانو په حکومت تور لګولې چې د خونړو حملو مخه نیولو کې ناکامه شوه او ملي وحدت حکومت مشرانو نه د استعفا غوښتنه کوله مظاهره چانو د افغان حکومت ترڅنګ د پاکستان طالبانو پخوانی افغان صدر حمید کرزی پر ضد هم نارې وهلي او د طالبانو حقانی نتورک نیول شو تون لارو تیز اندې کولو غوښتنه کوله د تیرې شورو په ورځ کابل کې شوې خونړۍ حمله کې د نبی پورې کسان وجل شوي او د 400 نه زیات ژوبل شوي
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ستر عدالت غوښتنه کړې ده چې د شپږ مسلمان اکثریتي اواد وګړو او د کډوالو امریکا ته په عارضي سفری پابندي حکمنامه ده پر ځای کې صدر ټرمپ انتظامیه د پنځشنبې په ورځ ناوخته ویلي چې دا ډول پالیسۍ جوړولو مقصد امریکا محفوظول دي د انصاف د محکمې ویاندې سایرا اسکر فلورس ویلي چې د انصاف محکمه د صدر ټرمپ انتظامیه حکمنامې باندې باور کوي چې د دې مقصد خلک د ترهګریزم محفوظول دي او صدر ټرمپ کوي سی چی ترهګر یا د ترهګر ملاتړ کوونکی امریکا ته د راتګ اجازه ورنکړي خو د انساني حقوقو لپاره کار کوونکی ډلې په عدالت کې دغه تګلارې مخالفت کوي صدر ټرمپ په شپږ مسلمان اکثریتي واد وګړو د ارضي سفری بندیز لګولو هڅه کړې و، خو د امریکای کورټ د دې ته امتیازي سلوک ویلي او پر ځای کولو ځخه انکار کړی دی. په دغه وادونو کې ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، لیبیا او یمن شامل دي.
د نړۍ مشرانو او د ماحول د تحفظ نړیوالو ډلو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د موسمي بدلون په سر د پیرس نړیوالې لوزنامې نه ځان وستو باندې مایوسي څرګنده کړې. د فرانس صدر ایمانوئل میکران په انګریزي او فرانسوي ژبه کې ویلي هغه فکر کوي ډانلډ ټرمپ تاریخي غلطي کړې. میکران ویلي فرانس په د امریکای ساینسدانانو او کاروباري خلکو لپاره دویم کور وي او دوی ته په فرانس کې د ژوند کولو بلنه ورکړې چرته چې دوی د خپل ماحول تحفظ لپاره په شریکه کار کولای شي. د جرمنی چانسلر انګلا مارکل ویلي د ډانلډ ټرمپ فیصله به د هغه خلکو مخه اوننیسي څوک چې د ماحول د تحفظ ذمہواري محسوسوي. نوموړي ویلي په هغه ټولو خلکو غږ کوي چې ماحول ورته دی، چې ماحول ورته ګران دی، چې د خپلې نړۍ تحفظ او ګټې لپاره یو ځای مخکې لاړ شي.
د صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه په ګرد نړۍ کې د امریکا ویزې ترلاسه کوونکو لپاره یو نوی سوالنامه یا پوښتنه لیک تیار کړی ده. د کم لاندې چې به د ویزا اخیستونکو ز ټولنیزو اړیکو د فعالیتونو او دغه د تیرو 15 کالو د ژوند معلومات غوښتنه کیدی سي. د دغه سوالنامه منځوري د انتظام او د بجټ دفتر د مئی په 23مه ورکړی ده او دا ګام امریکا ته په ویزا د راتلونکو د پیژندل کېدو او د معلوماتو سختولو یو حسد ده. د تعلیمي ادارو چارواکو او اکیډمیک ډلو لخوا په دې اقدام د نیوکو باوجود د دې منظوري ورکړې سوې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په بهر هیوادونو کې پټ جایدادونو مقدمه کې نن د نواز شریف زوی حسین نواز جے آئی ٹی یا په ګډه پلټنو کمیشن ته وړاندې شوی دی. نن نوموړی په داسې حال باندې کمیشن ته وړاندې شوی دی چې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ او د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. دا هغه وخت چې د مرکزی حکومت یو سینیټر په عدلیه باندې سختې نیوکې کړې وي او دړکې یې هم ورکړې وي چې هغه خلکو لپاره به ځمکه تنګوي څوک چې د نواز شریف کورنۍ تنګوي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه زمنګ خبريال پیرولا چاپ یو ریپورت کرا کوي.
پانا مالیک سرګندونو کیس کې د پاکستان وزیر اعظم د خاندان روان تفتیش په سر مرکزی حکومت او اعلی عدلیه لخوا د یو بل خلاف سخت برګون پلیدو کې راځي. بلخوا د کمی سملې غونډه کې هم په دې معاملې حکومتي او مخالف غړو یو بل تس پکې سپورې ویلې دي. د پاکستان ستره محکمې په امر باندې جوړ سویلین او فوزی دارو چارواکو باندې ګډ ټیم ته نن د وزیر اعظم نواز شریف دویم زوی حسن نواز هم پیش شوی دی. د نړیوالو ګډ تحقیقاتي ټیم د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ زوی حسین نواز درې پیری د تفتیش لپاره رابلل یو او مطبوعات د سرچینو د خپل وای چې ټیم سباله د خزانه مرکزی وزیر او د حکمران شریف خاندان نږدې خپل اساګدار ته هم د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د ګډ تحقیقاتي ټیم دوه غړو باندې د دوی سره د تعصب تورونه لګوي او تیر وروستر محکمې د معاملې سره تړلې د مسلم لیگ نواز ګوند سینیټر نهال هاشمی د یو بیان په ضد د خلاف د عدالت د سپکاوي په تور د کاروایي کولو فیصله کړې و. نهال هاشمی یو غونډه ته وینا کې ویلو چې کم خلک د نواز شریف د خاندان اعتصاب کوي د دوی په ټوله خلخانه به ځمکه تنګ کړی شي او د سپریم کورټ قاضیانو د نهال هاشمی دغه بیان د عدلیه د زورولو یو منظمه هڅه ګرځولې و. اواله عدلیه قاضیانو د مرکزی حکومت کړو وړو د بدماشانو او جرایم پیښړلو سره سم ګرځولی و او دې تاک سلامل کې د مرکزی حکومت لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې د قاضیانو دغه ریمارکس یا ویناګانې د ججانو او د اعلی عدلیه د ضابطه اخلاق خلاف ورزي ګرځولې شوې ده. د حکومت او عدلیه ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی باندې نن کمی سملې غونډه کې هم تود بحثونه شوي دي او مخالف ډلو مشر سید خورشید شاه په خپل وینا کې حکومت باندې د آئینی ادارو د زورولو الزامات لګولې دي.
کہ جو ہماری تحقیقات کر رہے ہیں ہم ان کے بچوں کا بھی رہنا تنگ کر دیں گے.
دی وای چې د بده مرغه د حکومتي واکدارانو لخوا د ډیر وخت راهسې د عدلي او نورو ادارو خلاف بیانونه مخې ته راتلل خو حکومت پې غوږ نه ګرو. اوس خو دا حد چې یو حکومتي سینیټر عدلي ته دومره سنګینه دړکه ورکړې ده. او دې ته په جواب کې په قومي اسمبلې کې موجود د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې دوی د سینیټر نیحال هاشمي د بیان غندنه کوي او د ده د پارټۍ غړیتوب یې هم ختم کړی دی.
ہم کل آنے والے کل میں بھی جب بھی عدالت عظمیٰ نے ہمیں بلایا ہمارا سر جو ہے اس کے آگے خم ہوگا.
دے دعوی کوي چې زمونږ پارٹی تل د عدالتونو احترام کړی دی او پر راتلونکي کې به هم داسې کوو او د احتساب په معامله به هر یو عدالتي حکم منو. بلخوا ملکی صورتحال باندې د مشاورت لپاره وزیر اعظم نواز شریف د راتلونکي اونۍ د نهې په ورځ د خپل ګوند پارلماني غړو یوه اهمه غونډه رابللې ده. تیر کال په نامالک سرګندونو کې د وزیر اعظم نواز شریف بچو نمونه راتلو په سر د مخالفو ګوندونو د سخت احتجاج وروسته سترې محکمې د دې معاملې د اورېدنې فیصله کړې وه. او بیا روان کال د اپریل په میاشت کې د سترې محکمې 15 کسیزه بینچ کې دوه قاضیانو وزیر اعظم نواز شریف نااهله ګرځولو په حق کې فیصله ورکړې وه. خو د بینچ اکثریتي یعنی دریو قاضیانو په حکم باندې د شریف خاندان بهرني هیوادونو کې د جایداد د ملکیت را معلومولو په اړه یو ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولو فیصله شوې. اوله عدالت ټیم ته خپل تحقیقات سرته رسولو لپاره د دوه میاشتو میاد ورکړی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زای ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003
ویڑیا ٹیلی فون 0800-999-0
قدرمنو اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ودا خبرونه لیدو دوام لري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ انتظامیه د ستر عدالت څخه غوښتنه کړې ده چې د شپږ مسلمان اکثریتي هواد وګړو او کډوالو امریکا ته عارضي سفري پابندي حکمنامه ده پر ځای کړي. صدر ټرمپ انتظامیه د پنجشنبې په ورځ ناوخته ویلي چې دا ډول پالیسۍ جوړولو مقصد امریکا محفوظول دی. په دې اړه نور تفصیلات د ډیوا همکار وکیل خان په راپور کې درته وړاندې کوو.
د امریکا سپریم کورټ یا سترې محکمې څخه د غوښتنه د صدر ډونالډ ټرمپ انتظامی لخوا تیر ورځ ناوخته شوې چې په شپږ اکثریتي مسلمان هیوادونو باندې امریکا ته د سفري بندیز لپاره صدارتي امر قانوني اړخونو ته یو وار بیا کتنه وکړي او پر ځای کړي. د کم امر مخه چې د اپیلونو عدالت نیولې. د انصاف وزارت ویاندې ازغر فلورس ویلي چې د صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي امر مقصد د قام محفوظ کول او زموږ د ټولنو د ترهګرۍ څخه بچ کول دي. نوموړی زیاته کړی چې صدر ټرمپ د هغه هیوادونو څخه خلکو ته اجازه نشي ورکولی کم هیوادونه چې د ترهګرو مرسته او یا ورته پناه ورکوي او دا به تر هغې وي تر کومې چې د دې خبرې پخلی نوي شوي چې امریکا ته ترې کم یو امنیتي خطر نشته. یاد دی وی د امریکې مشر سرکاري وکیل یا اټارنی جنرل 13 اونۍ ویلی وو چې د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو امریکې ته خلکو د راتګ او د مهاجرت په اړه د صدر ډونالډ ټرمپ د حکمنامې مقدمه به د هیواد تر ټولو ستر عدالت سپریم کورټ ته وړي. اټارنی جنرل دغه اعلان د زیارت یا پنجشنبې پر ورځ د اپیلونو یو وفاقي عدالت د هغه فیصلې په جواب کې کړی وو چې د مهاجرت په اړه د صدر ډونالډ ټرمپ حکمنامه یې په ځنډ کې برقرار را وساتلا. صدر ډونالډ ټرمپ په خپل حکمنامه کې د ایران، شام، یمن، لیبیا، سودان او سومالیا نه امریکا ته د خلکو پراتګ او مهاجرت د دریو میاشتو پابندي لګولې و. مختلفو عدالتونو د مارچ په میاشت کې جاری شوی په دغه حکمنامه عملداري په دې دلیل وزنډوله چې دا د مسلمانانو سره امتیازي سلوک کوي. د تیر زیارت پر ورځ د ورجینیا ریاست په ریچمنډ ښار کې د اپیلونو عدالت په صدارتي حکمنامه لګیدل ځنډ برقرار وساتلو. خپل فیصله کې عدالت ویلی د صدر ډونالډ ټرمپ د حکمنامې بنیاد هغه لوزونه دي چې هغه د انتخاباتو نړواندي مسلمانانو پر ضد تعصب کول او د صدارتي انتخاباتو رستو کړي. د دغه فیصله په جواب کې مشر سرکاري وکیل جیف سیشنز په یو بیان کې ویلي چې سپریم کورټ تباس خواص کوي چې د اپیلونو د عدالت د فیصله جاج واخلي. هغه ویلي صدر خپل قانوني اختیار سره سم هیواد د امنیت په خاطر د حکمنامه جاري کړی ده. د جیف سیشن لخوا په بیان کې ویلي شوی د انصاف وزارت د اپیلونو عدالت د فیصله سره سخت اختلاف لري، ځکه چې دا د هیواد د امنیت لپاره د صدر په کوششونو کې خندان راولاړوي. د اپیلونو عدالت د ججانو 43 کسیزه ډلې د فیصله لپاره په ثبوت کې د ډانلډ ټرمپ د ټویټونو، ټلویزیون مرکو او په انټرنیټ د هغه د شایع شوو مرکو حواله هم ورکړې وه چې فیصله وایي د صدر د نیت اندازه ترې کېدی شي. صدر ټرمپ په لومړي ځل د جنوري په میاشت کې د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو پر راتګ یا مهاجرت عارضي پابندي لګولې وه. عدالتونو په دغه حکمنامه عملداری وځنډوله. د دې په ځواب کې صدر ډونلډ ټرمپ د مارچ په میاشت کې نوې حکمنامه جاري کړه چې پکې د وو هیوادونو پر ځای د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه د خلکو پر راتګ د دریو میاشتو لپاره پابندي ولګولې شوه.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی اوری او اوزو. د پاکستان بیلابیلو سیمو کې خلکو په سوشل میډیا باندې د میوو د بایکاټ یو کمپین چلولې، خو په پیښور کې خلک د دغه بایکاټ د غوښتنو نه دومره خبر نه دي. او ځینې خلک دا وایي چې که څه هم دوی بایکاټ نه دی کړی، خو میوې ډېرې زیاتې ګران دي او د دوی د وس نه بهر دي. رپورټ په د پېښور نه د ډیو ریډیو خبریال مدثر شارا کوي.
د ټولنیزو رسنو په پاڼو د هیواد په ټولو خلکو غږ شوی دی چې درې ورځې یعنی جمعه، خالی او اتوار د خپلو کورونو ته میوې نه وړي تر څو د میوو کاروباریان بیو ټیټولو باندې مجبور کړی شي. خو د پېښور بازارونو کې اکثره خلک د دې اعلان نه دي خبر او د روژه ماتي لپاره د خپل وس مطابق لګیا دي میوې دانې ترلاسه کوي. البته دوی د اوچتو بیو نه سر ټکی او وایي کوجه کې چې د میوو کم قیمتونه اوس هغه دوه چنده سیوا شوي دي. لکه د بون راغلی عبدالقیوم چې بده حق لوای
کی متونه خو روزه کې مخ کې مو حکومت قتل دی، هغه په نسبت خو تقریبا لا شل روپی درزن کیلو دا ګرون دی ارزان دی. لکه خربزه مخ کې مو 25 روپی 30 روپی کیلو خصلا، اوس په 40 روپی ناکام مو ته نه ملایږي. ادنه سي اندونا هغه په 25 30 روپی کیلو او 40 روپی کیلو 30 روپی کیلو اخر سیږي. خو حکومت خو صحیح اندوانی دی، هغه په 40 روپی کیلو دی.
صحیح.
او کیلا په 100 روپی د درجن مو ته ملي ده، او ساغه کیلا مو ته 120 130 کې ملي، 150 پر ملي.
د غشان بازار کې د نورو میوو قیمتونه هم د کیلو یا درزن په سر اوچت دي. خو د یوې ګاډۍ مالک اکرام الله چې خټکی په 60 روپۍ کیلو خرڅی وای، د روزینه وړاندې به مې منډهای کې خټکی ارزان خستل، خو اوسې راته ګران را کینو زی بازار کې څنګه ارزان خرڅ کم.
بوزا کې په 100 روپۍ شاپور یو نیم 100 روپۍ شاپور او شاپر په 200 درې سو دی، 200 روپۍ شاپر دی.
او هم د دې معلوماتو لپاره چې اخر روزه کې د میوو بای ولی اوچت شي او څوک دا کار کوي، د پېښور میوه منډۍ طرف ته لاړو. کومه چې د منطقې لویه منډهۍ ګڼل کېږي، افغانستان، ایران، چین او تر دې چې مرکزی آسیایي هیوادونو سره کاروبار کوي. او دغلته د الوچو یو کاروباري شاه زمان نه مو پوښتنه وکړه چې تاسو ولې د میوو بای روزه کې اوچتې کوي. نو هغه دې خبرې سره موافق نه دی، وایي بای مونږ نه بلکې بازار کې پرچون خرڅونکي اوچتوي.
یاره اوس خو کمی باندې را روان دي، زمون مالونه خو په کمی را روان دي، په کم روان دي. لکه مخکې مطلب دا دی چې په بار دا مخکې چې پاٹ 900 خرڅې ده، اوس مطلب 600 700 500 550 دغه څه خرڅې.
خود منډهای صدر الف جان ممن بیا وای، روزه کې د بای اوچتې دو مونږ کاروباریان پر چون خرڅون کی او عام خلک ټول ذمہوار یو.
وصل کې دي چې زمونږ د عوام ډېر غلطی ده، چې دا ضرورت دی 2 کیلو هغه کور ته وړي 5 کیلو. نو ڈیمانڈ او دی سپلائی پوری خبر ہے زما خو دی عوام ته دا ریکوست دی چې ستاسو را 2 کیلو 2 کیلو ویزه سبا بیا 2 کیلو ویزه دا نه چې نن راځي سبا نه راځي دا خو راځي سیزن دی
او زیاتای مونږ هر ورځ د ټولو میوه یو نرخنامه جاری کوو خو انتظامیه د غي سارن لپاره خپل کردار نه لوبي او نتیجه دا شي چې عام خلک په ګرانو میوه اخستو مجبوروي او ځینی کسان د روزي مبارک میاش کې بی ځای منافع اخلي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو ټي وي پی خبر.
قدر منوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه دا خبرونه د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د نړۍ مشرانو او د ماحول د تحفظ نړیوالو ډلو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د موسمي بدلون په سر د پیرس نړیوالې لوزنامې ځان ویشتلو باندې مایوسي څرګنده کړې ده. د فرانس صدر ایمانوئل میکرون ویلي دي چې صدر ټرمپ یو تاریخي غلطي کړې. تفصیلات د ډیوه همکار مجاهد جواد پر راپور کې.
د نړۍ مشرانو او د چاپیریال ساتنې ادارو د پاریس له کلایمټ تړون څخه د امریکا په وټلو باندې په خوښنۍ سره خبرګون خدلی. دغه تړون د دې لپاره شوی و چې په نړۍ کې د کلایمټ یا آب و هوا له بدلون سره نړیوالې هلې ځلې تنظیم شي. ولسمشر ټرمپ په دې اړه خپل پریکړه په سپینه ماڼۍ کې د پنځشنبې په ورځ اعلان کړه.
I am fighting every day for the great people of this country. Therefore
زه هر ورځ د دې هیواد خو خلکو ته جګړه کوم، نو د لامل چې د امریکا او امریکایانو په ژغورلو کې مې خپل دنده په سمتوګه تر سره کړې وي، نو امریکا به د پیرس د کلایمټ له تړون څخه ووزي.
د جرمني، فرانسې او ایتالیا مشرانو په یو غیر عادي توګه ټولو په یوې اعلامیه کې په دې اړه خپګان ښودلی. د اروپای کمیشن مشر شان کلاوډي جنکر چې د چین او اروپای ټولنې دولسمې سرمشریزې ته یې وینا کوله وویل چې نن چین هم په دې برخه کې له اروپا سره موافقه لري.
چین او اروپایي اتحاد په دې برخه کې د نړیوال حل په اړه سره همغږي دي. په نړۍ کې د پاک انرژي له انتقال او کارولو څخه زیات څه مهم نه دي، نو له همدې امله د پیرس د کلایمټ تړون باید په بشپړه توګه عملي شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتارس د جمعې په ورځ د روسیې په سنت پیټرزبرګ کې وویل د امریکا له وتلو سره سره باید د کلایمټ بدلون په برخه کې د نورې نړۍ ژمنتیا متاثره نشي.
Climate change is undeniable and it is one of the biggest threats to our present world, to the future of our planet.
د کلایمټ بدلون نشرت کېده او دا زمنګ اوسنۍ نړۍ او د زمکي راتلونکو لپاره یو لستر وګواخونه څخه ده. زه د نړۍ په ټول حکومتونو باندې غږ کوم چې د پیرس د کلایمټ د تړون په عملي کېدو کې د ژمن پاتې شي.
د پاریس په یاد تړون کې په نړۍ کې د سوند هغو ټوکو کم کارول غوښتل شوی چې د زیات دود په تولیدېدو سره نړۍ ګرموي او دغه ګرموالی بیا په نړۍ کې د واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړېدو سبب ګرځي. امریکا د پاریس د کلایمټ له تړون څخه په وتلو سره له نیکاراګوا او سوریې سره یو ځای شوه، ځکه هغوی هم د دغه تړون څخه وتلی هیوادونه دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. د ماشومانو د تحفظ اداره سیو دی چلډرن په خپل یو تازه ریپورت کې وایي چې پاکستان د نړۍ په هغه خرابو هیوادونو کې دی په سلی رشتم نمبر باندې چرته چې ماشومان د تشدد سره مخ کیږي. په دغه رپورټ کې هندوستان په 114 نمبر، بنگلاديش په 114 نمبر او افغانستان په 125 نمبر باندې دی. پاکستان په دې کې په 118 نمبر دی. نور حال پی د اسلام آباد ندری بریډیو خبریاله رابعه پیر راکبی.
د نړیوالې ادارې سیو د چلډرن ته یو رپورټ تر مخه پاکستان په نړیواله کچه 24 بدترینه هیواد دی چې پکې د ماشومانو ماشومتوب ډیر په ګرانه تیری شي. د سیف د چلرن د خاموشه ماشومتوب په نوم دغه ریپورټ چې د نړۍ په یو اویا هیوادونو کې د ماشومانو د ژوند حالاتو په اړه خبر کړی سوی دی، پکې پاکستان پر 138 نمبر دی. د دغه ریپورټ تر مخه پاکستان کې د خوراک د کمی له وجې خپل د عمر تر مخه وده نه کوونکي ماشومانو شمیره د 45% څخه زیاته ده، چې یو خطرناکه حد دی. ریپورټ وایي چې په پاکستان کې د 5 کلو څخه د کم عمره ماشومانو د مرګ شره هم په نړۍ کې زیاته ده. په دې اړه د ماشومانو د حقونو پارا کار کوونکی عمران ټکر د ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي،
بدقسمتی دا ده چې لکه زموږ د ملک یا زموږ د صوبې چې کوم نیمه آبادی ده ماشومان، نو د هغې لپاره هغه اقدامات نه کوي، یا کوم چې په کار وي یا د کومو چې هغې وعدې کړې وي، نو بیا هغه ترجیحات د هغې خلکو هغه سړکونه وي، هغه پلونه وي، هغه بسونه وي، هغه میټرو وي، هغه ریپډ بس سروسز وي، او بنیادی چې کوم سیز دی زمونږ د ماشوم د پاره، چې نو هغه تعلیم دی، هغه صحت دی، هغه تحفظ دی، دا سیزونه ډېر زیات ښکلې ښکلې شته دی په کاغذونو کې، زموږ په صوبه کې هم شته دی، زموږ په پارک کې هم شته دی، نو مطلب دا دی چې هغه عملي کېږي نه کېږي.
ریپورټ دا هم وایي چې د ماشومانو ژوند په کار دی چې د تشدد له وجې ختم نسی. خو د څېړونکو تر مخه په پاکستان کې د تندروي او د تراګرۍ د پیښو زیات اثر پر ماشومانو سوی دی. په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی زر علي ډیو ریډیو ته په دې اړه څه داسې وایي،
په قبایلي سیمه کې د تیرو تقریبا 10 کالو راهیسې د جنگ یو فضا روانه ده، د امن دی، او کله چې بیا په جنگ وي، کنفلیکټ صورت حال وي، په هغې کې خو ټولو نه تکلیف سره چې وي یا مشکل سره مخامخ وي، هغه خلي او ماشومان وي، ځکه چې دا ډېر سافټ ټارګټ وي، سرحدګرۍ کې استعمالېدلی شي، او یا کاریلیسي جوړېږي، نو په هغې کې خطر.
په رپورټ کې د ماشومانو د حالت په اړه د پاکستان کچه په ګاونډي هیوادونو کې یوازې د افغانستان څخه پورته ده، چې نمبر یې پر 125 دی. د دې نه علاوه د رپورټ تر مخه هندوستان په 116، بنگلاديش په 124، سریلانکا په 108، ایران په 80، چین په 120، سودان په 144، او یمن په 144 نمبر دی. د رپورټ تر مخه په نړۍ کی هر ورځ د 200 څخه زیات انجونی او هلکانو واده د 15 کلو څخه په کم عمر کې کیږي، او د غرنګ د دوی د سشیدونکو ماشوم ژوند هم د کمی ودی له وجې تخطر سره مخ وي. په ریپورت کې تجویز وړاندې کړی سوی دی چې د ماشومانو شهالت لپاره دوی ته برابر حقونه ورکول، د دوی خوراک او نور ضرورتونه پوره کول، دوی ته د تعلیم او صحت اسانتیاوې ورکول، او پر دې عمل کول ضروری دی چې لپاره هیوادونو ته ډیر څه کول دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی. ودا د بلوچستان خاران زخه یو راپور درته وړاندې کوو، چې ځای چارواکي وایي د دغه ځای اسیسټنټ کمشنر د جری په بیلابیلو ډیزاینونو باندې جوړولو باندې بندیز لګولی دی. تفصیلات تامید سمسور په راپور کې.
دغه امر د خاران مرستیال کمشنر له دوتر زخه د مئی د میاشتې پر 9 باندې خور سوی دی، چې له سوابه اوس د ژیرو پر ډیزاین باندې د بندیز اطلاق قربان دی کوي. په دغه امر کې ویل سوی دی چې ټول نایانو ته په ټینګار سره ویل کوي چې په ژیرو کې د ډیزاین نقش نه جوړوي. په اعلامیه کې ویل سوی دی چې دغه ډیزاین د اسلامي احکاماتو په ضد دی. د دوی له خولې چې ملکي او بارني دیني عالمانو د دې مخالفت کړی دی، ونایانو ته ویل سوی دی چې ژیرې دې ساده جوړوي او ډیزاینونه دې نه پکې نقش کوي. کچا د دې خلاف ورزی وکړه، پر هغه باندې به سخته جرمانه هم ولګول شي. د خاران مرستیال کمشنر محمد بخش وویل چې د سیمه ییزو دینی عالمانو په غوښتنه باندې د دغه امر جاری کړی دی. د دله خولي چې دغه ډیزاینونو له ثواب زخه د جیرو سپکاوی کوي. مرستیال کمشنر محمد بخش ساجد وی چې له د سره د مجستریټ ځنګړی واک موجود و، نو هم له دغه ثواب زخه د دغه بندیز ولګوي. خاران له کوټ زخه لږ تر لږه د 650 کیلومتره په واټن باندې د لویدیس په لور پرته سیمه ده. و اته زره ته نزدې نفوس لري. دالته و 22 ته نزدې د نایانو دوکانونه موجود دي. یو اونۍ وړاندې د بلوچستان د سمندر ساحلي ښار په ورماړه کې هم د میونسپل کمیټې چیرمین و نایانو ته امر کړی و چې په ژیرو کې د ډیزاینونه نه جوړوي. ویلي وو چې ساده اسلامي پر شره برابر اسلامي ژیرې دي جوړوي. دغه امر د میونسپل کمیټې چیرمین امیر اقبال له لوري سوی و. امیر اقبال ویلي وو چې له دې څخه د ژیرو سپکاوی کوي. د بلوچستان په شمول په پاکستان کې زیاتره مسلمان ځوانان او لژکي په ژیرو کې د فرنچ کټ په شمول یو شمیر ډیزاینونه او کړۍ جوړوي چې و ځینو دیني خلکو ته ډیر عجبه معلومه شي. ژیره په اسلام کې سنت موقت ګڼل کېږي. دینی عالمان دریز لري چې نه یوازې پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژیره پرې شو بلکې ټولو پیغمبرانو ژیره درلودله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوریجو ټلویزیون، کوټه.